طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې خوانیز پروګرام د یولسمې دورې ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو ټول قدرمن محصلین به جوړ یئ او صحتمند به یئ. دا د یو ځل بیا ستاسو لپاره نوی درس پیلیږي. خپل کتابونه مو راواخلئ. د خپلو کتابونو په 28مه صفحه کې مو نوی درس پیلیږي. ګرانو محصلینو، په تیر درس کې د کتاب په 15مه او 16مه صفحه کې موضوعات تدریس شول، تاسو ته دروښول شول، هیله د مطالعه به مو پکې کړي. د ژبې لړزیدل، یعنی موږ د ناروغانو ژبه ګورو چې لړزیږي یا نه لړزیږي. که چیرې ژبه لړزیده، درې حالتونه به وي: یا به عصبي ناروغۍ وي، یا به تایروټاکسیکوسیس حالت وي، یا به پارکینسونیزم ناروغۍ وي. بیا مو د ژبې تنظور په اړه وویل. که چیرې ژبه لږ د نرمل څخه کږه وه، دا نرمل حالت دی، کومه ستونزه نشته ده. یعنی د منځني خط څخه، فرضاً د پوزې دغه منځنی کوم هغه چې ده نیزل سپټم، دې ته په کتو یو طرف ته تاوه شوې وه لږ شانتې، دا نرمل دی. خو که چیرې ډیره تاوه شوې وه، موږ پوهیږو چې دا 12 کرینیل نرف فلج شوی دی. بل د ژبې د سطحې په اړه مویل. که چیرې ژبه وچه وه، موږ پوهیږو چې ناروغ اضطراب لري، انزایټي، او یا هم د مایاتو د کمښت سره مخ دی. او بل مویل که چیرې ژبه همواره وي، هغه ځنګړي پاپیلا چې ټنګ پاپیلا ورته وایي هغه پکې له منځه تللی وي، نو دا موږ ته په څو شیانو باندې دلالت کوي. یو خبیثه کمخونی مالیګننټ انیمیا ده، کینسري کمخونی ده، کینسري حالت دی، د وینې داسې کموالی چې کینسري وي، او یا د اوسپنې د کموالی کمخونی وي، یعنی اوسپنه آیرن ډیفیشنسي انیمیا وي، اوسپنه په بدن کې کمه شوې وي له امله یې انیمیا رامنځته شوې وي، یا به پیلاګرا ناروغي وي. دا درې حالتونه د همواره ژبه رامنځته کوي. بل مو پوست لرونکې ژبه، یعنی پوستکی پوټکی لري، تناسر ډبلوالی پیدا کوي ژبه. او دا مو ویل چې دا معمولا د تبې په حالت کې وي، کله چې یو څوک ډیره تبه تېروي، قبضیت په حالت کې وي، هغه کسان چې د خولې له لارې تنفس کوي، او هغه کسان چې سیګریټس کوي. همدغه درې دقیقو کې ګورئ دغه درس ما خلاصا کړ. همدغه درس چې تاسو تیر درس کې ویلی دی، په دې ډول اقدام کړئ. مفهومي زده کړې ګورئ، دې ته مفهومي زده کول وایي. کلمه په کلمه مور پسې ځای مفهوم یې راواخلئ. ښه، راځئ نوي درس ته. د کتاب وویشتمه صفحه، څلورم، په ژبه باندې ټپونه. اوس د ژبې ټپ ته هم ګورو، د ژبې زخمونو ته هم ګورو چې آیا په ژبه باندې کوم زخمونه شته دي یا نه. لیکل شوي دي: په عمومي صورت سره د ژبې په سطحه باندې ټپونه په څلورو برخو باندې ویشل کیږي. په ژبه باندې ټپونه، په ژبه باندې زخمونه پیدا کیدل، دا په څلور ډوله دي. لومړی ساده ټپ یا سیمپل لیژن. لیژن ټپ ته وایي، زخم ته وایي لیژن. یو ساده ټپ ته یا سیمپل لیژن. دوهم خبیث ټپ یا مالیګننټ لیژن، کینسري حالت دی. خبیث ټپ یا مالیګننټ لیژن. دریم د توبرکلوز لیژن یا ټی بی لیژن. ٹی بی لیژن. څلورم لیکل شوی دی د سیفلس ټاپ یا سیفلس لیژن په خوا کې په پښتو او چپ خوا کې په انګلیسي لیکل شوی دی. دا څلور قسمه لیژن شته. لیژن داسې زخمونه چې وینه ترې نه بهیږي او تاسو انځورونو کې کتلی شئ څلور واړه شکلونه وګورئ. په دې کې کوچني کوچني زخمونه دي په ژبه کې سخت دردناک وي. دغه دې ډول زخمونو ته لیژن وایي، ټنګ لیژن د ژبې زخمونه. اوم وویل چې د ژبې په سطحه باندې څلور رقمه څلور قسمه لیژن رامنځته کیدلی شي. څو قسمه لیژن؟ څلور قسمه. څلور قسمه زخمونه پکې رامنځته کیدلی شي د څه له وجې؟ د مختلفو ناروغیو له وجې. لومړی مو ساده ټاپ یا سیمپل لیژن دغه وښودلو او په اوویشتمه صفحه کې ساده ټاپ دا تشریح شوی دی. ګورئ لیکل شوی دی دا د ژبې د سطحې ټپونه دي. د ژبې په سطحه باندې ګورئ رامنځته کیږي. لیکل شوی دا د ژبې د سطحې ټپونه دي چې دا ټپونه عموما په توره ټوخالي او بل په ژبه باندې د تیره غښونو له کبله جوړیږي. تاسې لاندې انځور وګورئ. د ژبې په څنډه کې دغه ټپ ته ګورئ په توره ټوخالي کې، په توره ټوخالي کې او تر څنګ یې د تیره غښونو له امله جوړیږي. یو نفر د خوشان وهي ژبه ترې زخمی کیږي. د دې دوو علتونو له امله دغه ډول زخمونه پیدا کیږي. ساده زخمونه ورته وایي سیمپل لیژن. ساده زخمونه د ژبې د چیچلو له امله، فرض یو نفر د خوشان وهي ژبه ترې چیچل کیږي، غاښونه یې تیروي، غاښونه یې څه ناڅه کاږوي، او یا هم د تورې ټوخالي چې موږ ورته ټوخای هم وایو د دې له امله. ساده موضوع ده لکه څه ډول چې نوم یې ساده ده، ساده ټپ یا ساده لیژن، همدا ډول دا موضوع هم اسانه ساده موضوع ده. نو اوس که چیرې دا ډول زخمونه پیدا کیږي، موږ پوهیږو چې یا به ناروغ تور ټوخای لري او یا به په ژبه باندې ټروماګانې وي د چا له وجې د غاښونو له امله. نورې په راتلونکي کې دغه ناروغۍ وایو تور ټوخای یا توره ټوخلي هم وایو، نورې هغه ناروغۍ چې د خولې اړوند دي هغه په راتلونکي دوره کې شروع کیږي. دوهم خبیس ټپ. په دې ټپونو کې د ژبې څنډې کلکې او سختې شوې وي. په دې ټپونو کې ګورئ د ژبې څنډې کلکې شوې وي او سختې شوې وي او له دې سره شاوخوا هم غټ شوې وي. د ژبې څنډې هم ډبلې شوې وي، کلکې شوې وي، شاوخوا هم دغه غټ شوی وي. په ټوله کې ژبه لږ څه ناڅه پړسېدلې غوندې وي او یو واضح زخم هم لیدل کیږي. تاسو انځور کې وګورئ دا ډول د دانې په شکل جوړښت ته خبیس ټپونه وایي یا مالیګننت لیژن ورته وایي. او د دې سره هممهاله د ژبې ټولې څنډې دا کلکې شوې وي، سختې شوې وي او ژبه لږ غټه شوې غوندې وي. دا ډول یو دغه شکل کې ګورئ دا ډول یوه دانه هم ورباندې وي. مالیګننت دا د کینسر یو ډول دی. مالیګننت کینسر، مالیګننت یعنی دا د ژبې یوه کوچنۍ دانه ده، کینسری دانه ده. ورپسې توبرکلوز ټپ لیکل شوی دی. دا ټپ د سږو په ټیبي ناروغانو کې لیدل کیږي. ګورئ دا ټپ د سږو په ټیبي کې، هغه ناروغان چې د سږې ټیبي لري په دوی کې د ژبې په سطحه باندې لیدل کیږي. لیکل شوی دی د دوی د ژبې سر ژیړ رنګه او دردناک وي. د ژبې سر یې ژیړ رنګ لري، دردناک وي او دا ډول زخم هم ورباندې لیدل کیږي. تاسې انځور کې وګورئ. یعنی د تبرکلوز له وجې هم د ناروغانو په ژبه باندې ځینې وخت زخمونه پیدا کیږي، لیژن پیدا کیږي. ښه نو ګرانو محصلینو، خلاصه دا چې په ژبه کې زخمونه پیدا کیږي. دا زخمونه کیدای شي ساده ټپ وي، کیدای شي راوتنه وي چې هغه خبیس وي یا مالیګننت وي، کینسري حالت وي، او یا کیدای شي ژړواله ورسره وي، تبرکولوزیک حالت وي، یعنی د ټی بی له امله دغه رامنځته شوی. او بل د سیفلس لیژن دی، معمولا په سیفلس ناروغانو کې رامنځته کیږي. ښه نو محصلینو، راځئ د کتاب اتویشتمه صفحه کې په ژبه باندې ټپ ډوله خالونه یا پیچز دغه هم پیژنو. لیکل شوی دی په عمومي صورت سره په لاندې ناروغیو کې موږ د ناروغ په ژبه باندې ټپ ډوله خالونه وینو: اورال ټراش، لیکو پلاکیا. ګورئ، تاسو به لیدلی وي کله چې ناروغ ته وایي چې ژبه څه ناڅه بهر ته راوباسه، نو د ژبې په ډارسم برخه باندې، ټنګ ډارسم، ډارسم د ژبې هغه برخه چې هغه څه ناڅه منځنۍ برخه وي او شاته برخه وي، د ژبې منځنۍ او شاته برخه، په دې ساحه کې یو پوښ جوړیږي لکه یو غټ ټپ چې وي، زخم چې وي، داسې یو پراخه پوښ جوړیږي چې دې ته موږ یا اورال ټراش وایو یا لیکو پلاکیا ورته وایو. اورال ټراش یا لیکو پلاکیا، بیا وایم، د ځینو کسانو د ژبې په قاعده باندې سپین پوښ وي، هغه دومره پراخه وي چې هغه ټنګ پاپیلای هم پټې کړي وي. دا ډول پوښ ته ځینې کسان وایي چې ژبه مې داسې دانا غوندې ورباندې شوي، دومره کلک پوښ هم ځینې وخت وي. په ځینو کسانو کې بیا نرای سپین پوښ وي، هغه دومره جدي حالت نه دی، خو په ځینو کې د ناروغۍ له وجې دغه پوښ ډبل شي. ګوره، یو د ژبې څانډې دي او څوکه ده، په دې ځای کې نه وي، د ژبې شاتنۍ برخه کې وي. او اوبه وایم چې دغه سپین پوښ یې چې نیولی دا څه نه څه بوی هم ورکوي. اوس دغه پوښ دا به یا اورال ټراش وي یا به لیکوپلاکیا وي. دا چې اورال ټراش لیکوپلاکیا څه ته وایي، تداوي څه ده، ولې رامنځته کیږي، دا د خولې په ناروغیو کې وایو. اوس خو موږ یوازې معاینه کوو. ګورئ، د خولې په معاینه کې، د خولې په کتنه کې باید څه څه ته موږ ځیر شو. یو باید د ژبې پورتنۍ برخه وکتل شي، پورتنۍ شاتنۍ برخه. که چیرې دلته ټراش وو، یو پوښ و، ټپ و، موږ پوهیږو چې یا اورال ټراش ته یا لیکوپلاکیا ده. دا چې اورال ټراش څه ډول حالت دی، لیکوپلاکیا څه ډول حالت دی، په راتلونکي کې په اړه تفصیلي پوهیږو، د دې درملنه هم وایو، د دې علاج هم ښایو. تاسو به هم لیدلی وي ځینې کسان تیره شیان ورپسې راواخلي، د ژبې دغه ساحه چې پوښ یې نیولی، سپین پوښ، دغه ترشي صفه کوي. د دې په اړه غږیږو، یعنی دا هم باید په معاینه کې موږ وګورو چې شته ده که نشته ده. ښه، شپږم لیکل شوي د ژبې لاندې سطح کتنه، د ژبې لاندنۍ برخه. ګورئ، پورتنۍ سطح هم ګورو، لاندنۍ سطح هم باید وکتل شي، لاندې سطح چې دلته د لاړو پاپیلا څه ډول دي، ټنګ پاپیلا، دا د ژبې لاندې برخه فرینولم شته دی، دلته فرینولم څه ډول دی، اوس یې په اړه غږیږو. لیکل شوي دي د ژبې لاندې سطح کتنه، له ناروغ څخه احترامانه هیله کوو چې تاسو هم اوس ژبه پورته کړئ، یعنی هیله ترې کوو چې دغه ژبه اوس پورته کړئ. له هغې وروسته موږ د ژبې لاندې سطحې دغه حالتونه ګورو، د ژبې لاندنۍ برخه کې کوم حالتونه ګورو. لومړی ټنګ ټای ګورو، ټنګ ټای د ژبې پورته کولو حالت ګورو. لیکل شوي دي ناروغ په دې حالت کې ژبه پورته کولی نشي، یعنی ناروغ نشي کولی چې ژبه پورته کړي، دا وړتیا نه لري، د ژبې پورته کول په دې کې ستونزه لري. که چیرې دا حالت و، موږ پوهیږو چې ناروغي شته ده. دوهم، که ناروغ تور ټوخی ولري، د ژبې د فرینولم ګر چاپیره به ټپونه وي یا ټپونه ولري. که چیرې ناروغ توره ټوخلی یا تور ټوخی ولري، دا د فرینولم، فرینولم تاسو ته په انځور کې ښایمه، راځئ دغه انځور ته وګورئ، چپ طرف ته انځور. په دې انځور کې دوه انځورونه دي، چپ طرف ته انځور کې لینګوال فرینولم تاسو ګورئ، کله چې ژبه پورته شي په دې مینز برخه کې یو داسې نرای جوړښت لري دغه ژبه یې وصل کړې ده، دغسې پوست جوړښت دی ځینې وخت پرې هم شي دته فرینولم وای. او یو فرینولم پورته د ورای او د پورتنۍ شونډې په منځ کې هم شته ده، که چیرې پورتنۍ شونډه داسې کش شي د شونډې او ورای په منځ کې هم یو فرینولم شته ده، ځینې وخت هغه هم پرې کیږي. نو کله چې ژبه پورته شي لاندې یو جوړښت شته دی نرای جوړښت د پردې په ډول دته فرینولم وای. اوس که چیرې ناروغ تور ټوخی ولري نو د ژبې د فرینولم ګرچاپیره به ټپونه شتون ولري، د فرینولم په دواړو اړخونو کې به ټپونه وي زخمونه وي، په کومه ناروغي کې؟ په تور ټوخي کې. دام ګورو دریم د لاړو غدو د التهاب پر وخت د ژبې لاندې د غدو کانالونه پرانیستي ښکاري، که چیرې د لاړې غدې هغه التهابي شوي وي ځینې مهال د لاړې غدې التهابي شي التهاب پکې رامنځته شي. اوس که چیرې د لاړې غدې التهابي وي نو د غدو کانالونه به پرانیستي وي، د غدې کانالونه به آزاد پرانیستي وي. د کانالونو په اړه به ووایم چې د ژبې لاندې د سب لینګول غدو دوه سوري دي او بل د ژبې په لاندنۍ سطحه کې هم د غدو لپاره سوري شته دی، دغه سوري به پراخ شوي وي د التهاب له وجې، یعنی هغه سوري چې په هغې کې لاړې بهر ته رابهیږي د خولې داخل ته راځي هغه سوري به یا هغه کانالونه به پرانیستي ښکاري. په کوم حالت کې؟ که چیرې د لاړې غدې التهابي شوي وي. ښه نو ګرانو محصلینو، په چپ طرف انځور کې په دې کې یوه موضوع ده چې څنڅه یې تاسو ته همدغسې تشریح کوم. ځینې مهال چې کله ته ناروغ ته ووایه چې ژبه پورته کړه، ژبه په سم ډول نشي پورته کولی، یا که پورته شي کاغه پورته کیږي، د دې علت دا ده چې فرینولم غلط جوړ شوی دی، خصوصا په ماشومانو کې دغه ستونزه ډېره وي. فرینولم د ژبې لاندې پردوي جوړښت دی، دا که چیرې غلط جوړ شوی وي نو ژبه کاږه پورته کیږي. تاسې انځور وګورئ، په دې انځور کې په ښی خوا کې چې کوم انځور د ښي طرف ته لیکل شوي دي اب نورمال لینګوال فرینولم، غیر نورمال د ژبې فرینولم، فرینولم دغه جوړښت ته ویل کیږي، نو ژبه دا ډول کاږه پورته کیږي. او چپ طرف ته انځور کې لینګوال فرینولم تاسې واضح وینئ دغه لیکه غوندې جوړښت دی، دلته نو کومه ستونزه نشته ژبه پورته شوې ده. په دې هم پوه شوئ. ښه ګرانو محصلینو، راځو وام د ژبې اندازې کتنه چې ژبه څومره غټه ده، څومره وړه ده یا مناسبه ده، کومه ستونزه پکې نشته. دا هم ګورو، ګورئ د ژبې سطحه مو وکتله، پورتنۍ سطحه لاندنۍ سطحه، په دې باندې مو خبرې وکولې. اوس په اومه شمېره کې د ژبې اندازه ګورو. لیکل شوي دي د ژبې د اندازې په کتنه کې که چیرې د ناروغ ژبه د خولې څخه د باندې راویستلې وه، دا موږ ته راښایي چې ناروغ ژبه د نرمل څخه غټه شوې ده چې دې ته ماکروګلوسیا وایي. څه ورته وایي؟ ماکروګلوسیا، ماکروګلوسیا ورته وایي. ګورئ ماکروګلوسیا غټې ژبې ته وایي، غټې ژبې ته ماکروګلوسیا وایي. او دا حالت په کریټاینز کې لیدل کیږي، کریټاینز. ګورئ د ناروغ ژبې ته ګورو، که چیرې ژبه بهر ته راوتې وه، ځینې ماشومان ځینې کسان به تاسو لیدلي چې ژبه یې بهر ته راایستلې وي، د دې علت دا ده چې ژبه یې ډېره غټه ده، ماکروګلوسیا. دې ته بیا ماکروګلوسیا وایي. یو مایکروګلوسیا ده چې که چیرې ژبه ډېره کوچنۍ وي، مایکرو، بل ماکرو ده. ګلوسیا د ژبې لپاره کارول کیږي. او د غټې ژبې لرل په کومه ستونزه کې وي؟ په کریټاینز حالت کې وي. اوس د حالت لاندې لیکل شوی کریټاینز تشریح شوی دی. لیکل شوی دي کله چې لایبیا غدوات ښه ترشو ونه شي کولای کریټاینز بلل کیږي. د لاړې غدوات، لایبیا منع د لاړې غدوات په ښه ډول افرازات ونه شي لرلی، ښه ترشو ونه شي کولای، یعنی کومې لاړې چې جوړوي هغه په سم ډول بهر ته جوړې نشي کړلای. د حالت کریټاینس ویل کی او دا په دوامدار ډول ګورې د لاړو غوډې خو بیخي ډېری دي. موږ ویلې دي چې د سلو په اندازه ماینر سالیواری کلینز دي. په دې کې کچېرې لاړې افراز شي جمع شي خو بهر ته ونه بهیږي نو ژبه غاټه ښکاري، ځکه د ژبې په سطحه باندې غوداوات دي او د ژبې لاندې چې کوم پایپونه راغلي دغه پایپونه به هم د لاړو څخه ډک وي، په ټوله کې به ژبه غټه ښکاري. نو که چیرې ټنګ پاپیلا په دې کې لاړې ځای پر ځای کیږي خو بهر ته نه ترشح کیږي، ژبه به غټه معلومیږي او بهر ته به راوتې معلومیږي. دې حالت څه وایي؟ ماکرو گلوسیا. ښه ګرانو محصلینو، درس هم دومره بس وي. د ژبې په کتنه کې وغږېدو، د ژبې زخمونه یا ټپونه مو وپېژندل، د ژبې د پوخ جوړېدل خصوصا د تم ټاپ ویل کېږي یا پیچز په انګلیسي کې یا په طب کې ورته پیچز ویل کېږي، دغسې هموار خالونه جوړېږي، پوخونه جوړېږي، د ژبې په د پاسه یو داسې پوخ جوړ شي سپین رنګه، ځینو کسانو کې ژیړ رنګه پوخ جوړېږي. د دې په اړه وغږېدو، تر څنګ د ژبې سطحه د هغې په اړه وغږېدو، د ژبې اندازې مو تشریح کړې چې که چیرې ژبه کوچنۍ وه غټه وه، او د ژبې د اندازې کتنه دا به په راتلونکي درس کې وایو. اوس لپاره د درس همدومره بس وي. دغه درسونه یوازې تاسو ته یو مفهوم درکوي چې د ژبې په اړه باید موږ څه شی مطالعه کړو. نور د هر ناروغي په خپل ځای کې وایو. زه یوې موضوع ته لږ په اندېښنه کې شم چې ځینې محصلین شاید د ځینو موضوعاتو سره بلد نه وي. فرضاً موږ سیفلس ناروغي تشریح کوو، البته یې ښایو، خو تاسو د دې سره تر اوسه پورې نه یې بلد. دلته نوم راځي خو تر اوسه پورې مو نه ده ویلي. نو زما هدف دا دی چې دلته یوازې تاسو ته د معاینې په اړه خبرې کوي. ولې موږ دا معاینه کوو؟ د دې علت دا ده چې موږ د ناروغیو په تشخیص کې نتیجې ته رسیږو، د ناروغیو تشخیص ته رسیږو. نور بیا ورو ورو تاسې مخکې پکې ځای انشاءالله له دې وروسته لکه څه ډول چې تاسو نورې برخې ډېرې ښه زده کړې، اناټومي مو ښه زده کړه، تر څنګ د فارماکالوژۍ په اړه ډېر ښه وپوهېدای، تر څنګ د بیولوژي په اړه ښه وپوهېدای، همدا ډول نور مضامین، لومړنۍ مرستې، ولادي مضمون، قبیلګي اساسات، په همدې ډول به تاسو د ناروغۍ په درسونو کې هم ښه پوهېږئ. خو دغه کتاب که لږ ستاسو لپاره په ځینو برخو کې سخت و، ځکه ځینې اصطلاحات لکه اورل ټرش مو نه دی ویلی د راتلونکي دوره کې ویل کېږي، لیکوپلاکیا مو نه دی ویلی راتلونکي درسونو کې ویل کېږي، په اړه به یې هیڅ نه اندېښمن کېږئ. معمولا د طب محصلین چې کله درسونه وایي هغه د درسونو څخه یو مهم لیکچر آماده کوي، مهم موضوعات پکې رااخلي. سره له دې چې زه به دا ټول موضوعات د کاریکولم مطابق رااخلم، بیا به هم تاسو پکې ځینو شیانو ته ډیره توجه کوئ، ځین شیان ډیر مهم دي. ښه، راځئ ګرانو محصلینو، درس هم دومره بس دی، وخت هم کم دی، راځئ حاضری ورکړئ. نن ورځ یوویشتمه درسي خپرونه ده. د یوویشتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. یوویشت شمیره پیدا کړئ، دوهمه دایره بی توری. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خاد اوسی علام ملشا.
طبی زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره.